دا مشال لړی دا په خبرونه کې ز ګل ایاز او نادرا درته هر کلی وای دا خبري ساتي په روان خبري سات کې مو د خبر پښتونخوا قبایلی ضلع پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونه شننې او تبصری او د دې ترڅنګ ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي خو له هر څه مخکې د دې سات خبرونه وو لومړی د خبرونو سره ټکی د تورخم لاره د هر ډول تګ را تګ لپاره پرانستل شوې ده په کراچۍ کې د گرفتارو افغانانو شمیر تر 500 لوړ شوی دی او د لیبیا سیلاب ځپلي ښار کې د وژل شو شمیر په زیاتېدو دی اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان او افغانستان ترمن د تورخم دروازه نن نه ورځې وروسته پرانستل شوې ده د لنډ کوتل مرستيال کمشنر ارشاد محمد مشال لوتویل چې د پاکستانی او طالب چارواکو ترمنځ د مذاکراتو نه وروسته نن سهار د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شوې ده د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې کسٹم او امیګریشن عملی تورخم ته لیګلی او دفتر یې پرانستل دي دا وخت یوازې په پاسپورت او ویزو د خلکو تګ راتګ روان دي او لا په تذکرو د اوړیدو اجازه نشته تر اوسه یوازې له افغانستانه مال وړونکي گاڑی له پولیس څخه اوړیدل دي دا لاره د سپتمبر په 6مه رسول هغه وټرل شو چې د یوې پوسټي جوړولو په سر د پاکستان امنیتی ځواکونو او طالبانو د ځواکونو ترمنځ نښته وشوه د کراچۍ پولیس وایي په تیرو شپږو ورځو کې د ښار په اتو ضلعو کې 1575 افغان کډوال نیولې دي د کراچۍ پولیسو دا شمیرې پرون مشال ریډیو سره شریک کړي او ادعا کوي چې یوازې هغه کډوال نیسي چې قانوني اسناد نه لري خو په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت کونسل جنرال سید عبدالجبار تخاري مشال ریډیو ویل چې په تیرو ورځو کې د نیول شوو افغان کډوالو شمیر تر 600 زیات دی او زیاتره پکې هغه کسان دي چې په هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد لري د افغان کډوالو وکیل منیزا کاکړ مشال ویل چې په نیول شو کې شاوخوا 3.5 افغانان عدالتونو ته وړاندې شوي او تقریبا 100 کډوال په ضمانت خوشي وي دي د ملګرو ملتونو د کډوالو شمیرې ښایي په پاکستان کې 14 لکه رجسټرډ افغان کډوال ژوند کوي د منځنی کورمی مشرانو او مدني فعالانو غوښتنه کړې چې حکومت دې جنگونو او فوزي عملیاتو له کبله بې کوره شو کورنیو سره مرستې وکړي دوی پرون په پېښور پرېس کلب کې خبري غونډې پر مهال ویل چې فوزي عملیاتو له وجې ړنګ شوو کورونو سروې دي وشي په دې موقع د پاړه چمکني یو فعال محمد شفیق ویل چې په سیمه کې خلک امن غواړي او مرستو ته اړتیا لري
څنونو ساونه زیات کوم د فارمونه هغه کوم د یو ریکنستراکشن او ریبیلیټیشن یونټ شاوای کې کوم د پرتدي د 2018 نه هغه ته سپوې پڼنه شي هغه ته کوم د پون پڼډ ریلیز
مشال اړوی د منځنی کوربې د مشرانو د غوښتنو په اړه اډیشنل کمشنر کامران خان سره رابطه وکړه خو په دې اړه له سبیلو ډډه وکړه که څه هم حکومت د سیمې متاثرین د خپلو سیمو ته د ستنېدو خبر ورکوي خو د مقامي خلکو په وینا دا تر کاغذونو پورې محدوده ده د خبر پښتونخوا په بردیر کې په ماین چاودنه کې 3 ماشومان ژوبل شوي دي د بردیر پولیسو ضلع کنټرول دفتر مشال اړوی ویل چې د دیوبندو په نوم کلی کې په یو پرایمري سکول کې ماشومان په خپل کلاس کې ناستو چې د یو ماشوم په بسته کې موجود بارودي مواد وچاودېدل او دغه ماشوم په شمول 3 نور ماشومان معمولي زخمیان شول پولیسو د پیښې پلټنې پیل کړې چې د ماشوم په بسته کې بارودي مواد څنګه راغلي وو د کوټي په ولی تنګي سیمه کې د وسلوالو او پاکستان د امنیتی ځواکونو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یو امنیتی سرتیری او 3 بریدګر وژل شوی دي دا خبره د پاکستان د فوج د عام اړیکو څنګه ISPR نن په یو خبر پاڼه کې کړې ده بیان زیاتوي چې وسلوالو پرون ماښام په ولی تنګي کې په یو امنیتی پوسټه برید وکړ او د ډزو په تبادله کې 3 ترهګر وژل شو د وسلوالو په ډزو کې یو امنیتی سرتیری مړ شوی او بل ژوبل دی وسلوالو ډلو لا په دې اړه څه نه دی ویلي دا په داسې حال کې ده چې تیری کې طالبان پاکستان تیر کال د نومبر په میاشت کې حکومت سره کړې اوربند پایته ورسو چې له دغې وروسته په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ترهګر بریدونه لا زیات شوي دي د جولای په میاشت کې د پاکستان د شخړو او سولې د مطالعاتو مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کنفلیکټ اند سکیورټی سټډیز لخوا خپور شوی راپور کې ویل شوی چې د روان 2023 کال په لومړۍ نمای کې په ټول هیواد کې په ترهګرو او ځانمرګو بریدونو کې خطرناک زیاتوالی لیدل شوی چې له کبله 379 کسان وژل شوي دي او په داسې حال کې چې د سونامي په کچا سیلاب د لیبیا په درنه ښار کې لږ تر لږه 4000 کسان وجلي نن د ژغورنې ډلو د زرګونو نورو لادرکه کسانو لټون ته دوام ورکړی دی د سپتمبر پر 9مه د اوبو خورا لوی زیاتوالی دوه ډیمونه مات کړل درنه ښار یې په کنډولو بدل کړل او له ځان سره یې پوره تا تعمیرونه او بشمیره خلک میډیټیرین سمندرګی ته لاو کړل. د ایف پی خبري ایجنسی د راپور تر مخه دا مهال د درنا خار په خټو ډکو لارو کوڅو کې په سلګونه جسدونه ډلیز تدفین ته پراته دي او غم وهلي خلک د خپلو خپلوانو د موندلو لپاره ویجاړې شوې ودانۍ لټوي. دا مهال درنا ته رسیدل سخت تنظمند دي ځکه چې د سړکونو او پلونو ویجاړ شوي دي او پراخه سیمو ته د برېښنا او ټلیفون لیکې پرې شوي. سیلابونو د ښار شاوخوا 10,000 وګړي بې کوره کړي دي. دا د مشالو خبرونه. خبرونه مل مشال اړي واوریدل او کچرا سربان غړي تر پای پات شي نو د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل به هم واوري. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لارا تر سبان دی یوې ونې بندې پاتې کېدو وروسته د تګ راتګ لپاره خلاصه شوې ده. د پولي دوړ غړو ته ولس د دې اقدام هرکلی کړی.
آئندہ کے لیے خدائی دوی دوال سر پو اتفاق لری دا پاکستان افغانستان
کابل نرا اور بس بارڈر کی اس روا وقت خوشحال سو تجارت خوشحال سو دروازہ خلاص سو
په کوټه کې جمعیت علما اسلام فی د مستونګ چاودنې پر ضد کار بندیز کړي. نن د جمهوریت نړیواله ورځ ادا په پاکستان کې د جمهوریت مستقبل څه دی؟
د جمهوریت تصور تر هغه وخت ته پورې نشو کولی تر څو پورې چې د هغه ځای عسکري ادارې په هر څه باندې واکدارې دي. او
د پېښور چوک یادګار صرافان وایي د بازار تړل کېدو له وجې په زرګونه کسان بېروزګاره شوي دي.
مونشین شو، د مزدوران شو، ترکاری والا شو، په زما چې څومره خل دی لکه ډېر د پاکستان ډېر روزګارونه ورسره سټاپ شو.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره اوسه. مشال لیدو تاسو وګی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لارا تر سبان دی یوې ونې بندې پاتې کېدو وروسته د تګ راتګ لپاره خلاصه شوې ده. د لوړګي انتظامی مشر ارشاد محمد مشال ویل چې د سپتمبر پر 15 سهار مهال په تورخم لارا د خلکو تګ راتګ ترڅنګ سوداګري هم بحاله شوه. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر پر 6 د پاکستان او طالبانو د حکومتي سرتیرو ترمنځ تر نښتې وروسته د تورخم لاره وتړل شوه چې له کبله یې دواړو لورو ته ګڼ مال وړونکي ګاډي او زرګونه مسافر بند پاتې شول. نور تفصیل فرهاد چنواری راکوي.
نن د سپتمبر په 15 نیټه سهار 9 بجې د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره خلاص کړل شوه. دا دروازه 9 ورځې وړاندې تړل شوې وه. د لنډ کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند مشال ریډیو ته وویل چې تورخم کې سهار وختي د کسټم او امیګریشن عمله ګمارلې وه او لومړی پرې په سلګونه افغان وګړي پاکستان نه افغانستان ته واوړېدل او بیا پرې افغانستان نه پاکستان ته را داخل شول او د خیبر درې په لار افغانستان ته مال وړونکي په سلګونه ګاډي په قطارونو او ټرمینلو کې ودرولي او وار په وار افغانستان ته اړوي او همدارنګ د افغانستان نه هم پرې یو شمیر مالونو ډک ګاډي پاکستان ته راوړېدل. په تورخم کې ځنی افغان وګړو د دغې لارې خلاصې دو پاړه مشال ریډیو سره خپل احساسات شریک کړل.
امیر محمد پېښور دین لار خو دوه ورځې دپاره راغلی او دلته ایسار شو ته بارډر بند و عمل ته بند کړه چې کومې پیسې چې راوړي هغه ټول په دکرایګانو په دغه کې ورکړي وټالو کې بس کله یو ځای کې کله بل ځای کې داسې دقیق ځای معلوم نه وي او دلته پرېشر مې کړی د زړه بے دوی مری چک دپاره راغلی وم.
نو میاجی لال ماما دا پېښور نه راغلم د چ کابل خو ته ځو ان شاء الله نن خلک ټول اوړي بس هلته مو کور و پاکستان کې کورونه دي موږ هلته اوسېږو سلارې بندې چې تکلیف هم ملاویږي. آئنده کې دی خدای دوی دواړه سره په اتفاق لري دا پاکستان افغانستان.
نو مې وحید الله له کابل نه راغلو بس بارډر کې اوس روا وخت خوشحاله سو تجارت هم خوشحاله سو دروازه خلاصه شوه. ډېر زیات په تکلیف کې وو موږ خپل انګور بار کړی او اوس په خبر دی وړو.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اماډی کوم راستیال او ویاند حافظ ضیا احمد تیر شپه په خپل ایکس پاڼه چې په خوانی نوم یې ټویټر دی ولیکل چې د سپتمبر په 14 نیټه په کابل کې د پاکستان ناظم الامور عبید الرحمن نظامانی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی سره لیدلی او یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ د تورخم دروازې د خلاصولو په اړه باندې هم ورسره خبرې وکړې او د دغه دروازې په خلاصولو سره راضي شول. تورخم دروازه د سپتمبر په شپږمه نیټه هغه مهال وتړل شوه چې کله افغان طالبانو خپل لوري ته یو پوسټه جوړوله او د پاکستان امنیتي ځواکونو دې کار نه منع کړل او دې سره بیا هلته په صفري نقطه کې دوه طرفه نښته وشوه او یو بل ته یې مرګ ژوبله واړوله. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د خالی ورسی اونیزه خبرونه
حجرا
پلسنی مو بجو
نوی نړی
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګر
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلور نیمو بجو
د مشال پنوم
په پینزو بجو.
مشال ریډیو تاسو غوږی د شمالي ولسن په رزمت کې د اتمانځي جرګې مشران وایي چې حکومت سره یې د مذاکراتو سلورم پړاو هم بې نتیجې ثابت شوی دی. دغه مشران وایي چې انتظامی ورته د مذاکراتو نه پس په سیمه کې د امن پر ځای کولو د ګامونو اخستو کومه لیکلي مسوده ورکړې د هغې نه دوی مطمئن نه دي. په دې اړه معلومه نه ده چې حکومت د اتمانځي جرګې ته د هغو کومو اقداماتو ویلي چې دوی ترې مطمئن نه دي. خو د شمالي ولسان مرستیال کمشنر ریحان ګل خټک مشرانو ته ویل چې د شروع او ورځینه مشرانو سره مذاکرات پیل شوي نو ورته ویلي چې تاسو غوښتنې ورکړي چې حکومت پر هغه کارونو عمل وکړي. نور تفصیل لومر وزیر اور
اتمانځای جرګې مشرانو د حکومت لخوا د اقداماتو کولو یا چې کم ډاډ ورکړل شوی هغه یې ښکاره کړی نه دی، خو وایي چې حکومت کم ګامونه اخلي هغې نه هیڅ کله مطمئن نه دي او که داسې ګامونه اخلي نو جرګه دوامداره ده، راتلونکې نورې پریکړې به کړي. رزمکه یاده جرګه ته د حکومت سره مذاکراتو پړاو په اړه د ستمبر په 14مه مولانا بیت الله جمع شوو خلکو ته وویل چې حکومت کم سویلی هغې نه مطمئن نه دي، خو نوکات لا نشکره کوي. دا دې پس انتظامی چارواکو سره مخامخ بلا ناسته کړی
دا ټکا دا جامع لشکي لانډه د تکا کا پچا بادا لګی لشکي برداشت کړي. حکومت طرفه نه ډراپ رو غلا او توسه مطالبه بلا ورس کړی و چې دا ډراپ جواب کړي، خو میش دې ته وایي چې دا ډراپ خوندوار نه ده. میش ته خپل خواندارو کړه چې عوامه ته بیان کړي په عوامه خو ډیر باد ولاګي. اې دې پره مې جوابي چې سس داوی عامه ته تیار کړی دي. اس اې دې پره میش د حکومت سره ارتلین کې یو جرګه مقرروي زبانه سوال جواب بر سره پویا یې میجا چې دا کیم صدر ته ویلی دي د لوړ مذاکرات دینو کچېر حکومت لیاره ترسیق شو پای میش توسه خبروي کچېر لیاره ترسیق نشو اه ورز بنه ایو نوې پلان اعلان دیتا کی خو اه ډراپ میجا په الحال نه دیتا بیانوي کده خیر جام په لوسرو نه ا بیانوي.
خو د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر ریحان ګل خټک نامو چې د جرګې دغه ګیلې پاړه و پختل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د شورو ورځې نه چې مشرانو سره مذاکرات پیل شوي نو ورته یې ویلي ول چې تاسو غوښتنې وکړئ حکومت به هغه ګامونه واخلي، خو جرګې ورته وویل چې نه، ګامونه اخیستل امن پر ځای کول د حکومت ذمهواري ده. سو حکومت انتظامیه د خپل دوی ته د ګام اخیستلو ډرافت ورکړي. مرستیال کمشنر وویل چې پس جرګه ته یې چې د اقداماتو اخیستو کم ډاډ ورکړی هغې باندې خو به نورې خبرې هم کیږي. مشران چې په کومو نقطو مطمئن نه وي نو پې خبرې کېدلی شي. د امن لپاره هر ډول ګام اخلي، مشران به مطمئنه وي. او دې لړکې نن ټیم ورلېږلې چې د جرګې مشران یې میرام شاه ته وربللې دي. رزمکې د ټولو اتمانځایو د وړو وزیرو جرګه د تېرو دوه میاشتو نه روانه ده چې سیمه کې د امن ټینګښت سره سره نورې غوښتنې لري. یا دې جرګې پریکړه کړې چې تر څو حکومت ډاډ نه وي ورکړې مطمئن نه وي جرګه به روانه وي. او دغه مهال څوک چې حکومت او فوج سره جرګه یا ناسته وکړي شلکه جرمانه به وي. چې ډیرای مشران یې په داسې ملاقاتونو او جرګو جرمانه کړي هم دي. جرګې د غلطه د پولیو ساسکو په مهم هم بندیز لګولې. په تېرو دوه میاشتو کې چې چا ذاتی دښمنۍ کې بدل اخستې د هغوی کورونه یې هم ړنګ کړي چې د مشرانو په وینا دوی ټینګه کړې، یعنی د جرګې تر ختمې دو بندیز لګول شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ته کوم او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
مشال رادیو ته تاسو وګورئ. جمعه الله اسلام فی په مستون کې په میچ اودنی پرځد نن د کوټه په شمول د بلسان په نور خارونو کې کار بندي سکړي. په مستون کې پرون د ګوند یو مخکخ حافظ الحمدلله او نور کارکونکو په بمی چاودنی کې ژوبل شوي ول. د کوټې کاروباریانو اتحادیه او د پښتونخوا ملي عمومي ګوند په ګډون د نورو سیاسي ګوندونو غړو هم د بمی چاودنی غندنه کړې او کار بندي کړې. د مستون پولیسو په خپل بیان کې ویلي چې حافظ الحمدلله له کوټې نه قلات ته روان و چې د مستون په سیمه کې د سړک په غاړه ایښودل شوی بم ورباندې وچاودېدو. د دې پیښې ذمهوارې تر دې دمه چا نه منلې او مقدمه د مستون سټي تھانې اس ایچ او په مدیریت کې د نامعلومو کسانو پر ضد درکړل شوې ده. نور حال له کوټې نه د سمد شبنم په دې رپورټ کې وو.
د بلوچستان د مستونګ سیمې د بمی چاودنې پر ضد جمعیت علما اسلام پی ډلې د ستمبر پر 15مه د کوټې په ګډون په ټول بلوچستان کې کار بندیز اعلان کړی وو چې په دې لړ کې په کوټه کې هر ډول واړه او غټ کاروباري مرکزونه تړل شوي وو. د دې کار بندیز په اړه د جمعیت علما اسلام پی ډلې د کوټې جنرال سیکرټري حاجي بشیر احمد مشال ریډو ته وویل
پرون د مستونګ آس پاس باندې د پی ډی ایم مرکزی رہنما ترجمان حافظ الحمدلله صاحب باندې حمله شوې ده. هغه زخمی دی او دغه مرګري زخمان شوي دي. جمعیت علما اسلام پرون د مرکزی جنازه کې ټیم منادر غفور حیدری صاحب د ارتال د شډرډون کال ورکړی دی او نن د کوټې عوام موږ شکریا ادا کوو. رضاکارانه تورې د کوټې په پوره شهر کې اوس موږ غشت وکړي یک کې یو دکان هم خلاص نه وو. نو لہذا د کوټې عوام
د مستون د 16 ستمبر په بمی چاودنه کې د جمعیت علما اسلام پی ډلې او د پاکستان جمهوری غورځنګ ویاند او د پخوانی سینیټر حافظ الحمدلله په ګډون یو لستانه جوړ شوی وو. د مستون پولیسو په خپل بیان کې ویلي وو چې حافظ الحمدلله له کوټ څخه د کلات پر لور روان وو چې په مستون سیمه کې د چاودنې ښکار شو. د کوټې د کاروباریانو اتحادی او د پښتونخوا ملي او میګون په ګډون د نورو سیاسي ګوندونو غړو د مستونګ د بمی چاودنې غندنه کړې او د 15 ستمبر د کاربندیز ملاتړ کړی. په دې اړه د پښتونخوا ملي او میګون مرکزی عمومي سکرټري عبدالرحیم زیارتوال مشال ریډو ته وویل
موږ لاول ورځې تر نن ورځې د دهشتګردۍ چې په هر رنګ ده په هر شکل ده د دې موږ مخالفت سوي. موږ د دې واقعي د پارټي لخوا فارون مزمت هم کړی دی. دوی څوک نه دی راغلي. البته دوی نن کاربندیز اعلان کړی وو. موږ د پارټي لخوا ځا د دوی د کاربندیز حمایت وکړه.
د پیښې مقدمه د مستونګ سیټي ثاني اس ایچ او په مدیریت کې د نامعلومو کسانو پر ضد درج کړل شوې ده. سمت شبنم مشال ریډیو کوټه.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنوي او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټابلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال رادیو تاسو غوږی. د کراچۍ ښار پولیس وایي د سپتمبر 9 تر 16 15 افغان کډوال نیول شوي دي. پولیس داوه کوي چې ټول افغانان یې د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولي او د غیر قانونه کډوالو پر ضد عملیات روان دي. خو د طالبانو د حکومت د کراچۍ کونسل جنرال سید عبدالجبار تخاری مشال ته وویل چې په کراچۍ کې په تیرو 15 ورځو کې د نیول شوو افغانو کډوالو شمیر تر 600 زیات دی. په کراچۍ کې د نیول شوو افغان کډوالو وکیل منیزا کاکړ وای په تیرو 100 ورځو کې عدالتونو قانوني اسناد لرونکي تر 300 پورې کډوال د ضمانت او مقدمو ختمولو په اساس خوشی کړی دي. نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز علی راکوي.
د کراچی ښار پولیسو د ستمبر په 14مه د مشال ریډیو سره د نیولې شو افغان کډوالو شمیري شریکی کړی دي چې تر مخه د کراچی په اته ضلعو کې 1500 او 1500 افغانان نیول شوي دي. بلخوا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچی کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا مشال ریډیو ته ویلي په کراچی کې 500 ورځو کې د نیول شوو افغان کډوالو شمیر تر 600 نه زیات دی. عبدالجبار زیاته کړی چې په کراچی کې افغان کډوال په غیر قانوني توګه نیول کیږي، زورول کیږي، باید چې دا لړۍ نوره ودرول شي. نوموړي زیاته کړی چې د پاکستان حکومت اسلام آباد او کابل کې خپل طالب مشران د افغان کډوالو په نیولو او زورولو خبر کړی دي او په دې اړه د سن گورنر، وزیر اعلی او د بهرنیو چارو وزارت ته خطونه هم استولی دي. بلخوا په کراچۍ کې د نیولې شو افغان کډوالو وکیلا منیزه کاکړ بیا مشال ریډیو ته ویلي په نیولې شو افغان کډوالو کې پولیسو تر اوسه شاوخوا 350 عدالتونو ته وړاندې کړي او بیا په 3 ورځو کې عدالتونو تر 100 پورې کسان په ضمانت یا د مقدمو ختمولو په امر خوشي کړی دي.
تر درې نیم سو پوری چې کم دی هغه مختلفو عدالتونو تر نن ورځې پورې پیش شوی دی. په دې کې تر سلو پورې دسې دي افغانان دي چې یا په ضمانتونو باندې خلاص شول یا په کلی عدالت ته وړاندې کړل د پولیس لخوا. نو د دوی سره د کارډونو د شتون د وجې اکثرو مجسټریټس و هغه یې په هغه ځای باندې خوشي کړل او پولیس ته یې امر ورکړ چې دغه قانوني اسناد لري د افغانان خوشي کوي. دارنګه اوس هم په عدالتونو کې د ډېر افغانانو لپاره چې کارډونه ایسته د هغو لپاره ضمانتونو لپاره درخواستونه ورکړي دي.
وکیلې منیزه کاکړ زیاته کړي چې په لومړي ځل په کراچۍ کې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال په غیر قانوني توګه نیول کیږي. تر اوسه په نیولې شوي کسانو کې 80% هغه کډوال دي چې پی او آر کارډونه او نور اسناد هم لري. بلخوا په کراچۍ کې افغان کډوال وایي د نیولو لړۍ لا روانه ده. پولیس او ساده جامو کې خلک ورپسې ګرځي، د کورونو، دوکانونو او د هر ځای نه پورته کوي. د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې اوسېدونکي افغان کډوال جلال خان بیا مشال ریډیو ته ویلي کارډونو والا رجسټرډ افغانان نیول کیږي، د زنو نه پولیس پیسې واخلي پرېږدي او د زنو پر ضد مقدمه درج کړي.
ګډه کاټو والا یو هغه نه باوجود موږ سره داخل روان ما خپل ورور دې پرون وړې دې پرون ډېر در پم ورکړې را لا کې دبل ورځې پرچا پر کاټ کوټ لاړې زبې دا تکل پرې کوم چې دلته پیسې ورکوم. ار موبایل ته پیسې ورکم ډېر در ورکم ما ته ثبوت نه راکې. دبل ورځې بیا دبل پورته کې بیا پرچا ور باندې کاټ کوټ تر دي کوټ ته بیا ز په لزر په ډېر در وکیل نسم بیا ضمانت کوم بیا راځي. ما سره هر مشکلات ده چې دانه چې موږ د درې ورځې کې مکمل ما لیو کوچ نه پکورو کې ناشته دانه چې شخصي بغیر وردی راشي بر تر لاسو ونی سي امه چې ودرې موبایل راځي موبایل راشي به گاډي ته واشي بوم زي.
په کراچۍ کې میش هر کډوال هم دا فریاد کوي چې د 1300 زره هسي جون سخت تنگ شوي دي، په کورونو کې بند پاتې دي او د خواري مزدوري پسې بهر نشي وتلې. کسه هم په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو وکیلان او افغان کډوال په پولیسو تور پوری کوي. خو د کراچۍ پولیسو وار په وار دا تورونه رد کړي او وايي یوازې هغه کډوال نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري او افغان کډوال بیا عدالتونو ته وړاندې کوي چې عدالتونه یې بیا خوشي کوي یا یې زندانونو ته استوي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو نیول وروسته له هغې پیل شوي چې د ستمبر په 9مه د سن صوبې گورنر کامران ټسوري او نورو سرکاري چارواکو ویلي وو چې حکومت یې د افغان کډوالو د ویستلو پریکړه کړې ده. نوموړي دعوه کړې وه چې غیر قانونه افغانان د جرمونو او ترهګرۍ لویه وجه ده او د هغوی پر ضد به په زورور قوت سره عملیات په نظر کې راشي. دوی به نیول کیږي او بیرته به لیږل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 14 لک رجسټرډ افغان کډوال میشتي او د دوی پروف آف رجسټریشن یعنی پی او آر او افغان سیټیزن کارډونو موده روان کال د جون په 1.5 ختمه شوې ده. خو بیا د سفران وزارت د جون په 6مه یو اعلامیه خپره کړې وه چې پکې ویلې شوي وو چې مرکزي حکومت د دوی د راتلونکي پریکړه نوي کړي، دوی به نه زورول کیږي او نه به نیول کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی بیا وایي په کراچۍ کې افغان کډوالو په نیولو خبر دي. د پاکستان د حکومت سره دغه مسله شریکه کړې ده او ترې غوښتنه یې کړې ده چې د افغان کډوالو زورولو لړۍ د باید ودرول شي. د نوموړي په وینا ادارې په وړاندې هم د افغان کډوالو د کارډونو مودې په اړه د پاکستان د حکومتي چارواکو سره خبرې اترې کړې دي خو تر اوسه څه فیصله نه ده شوې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
مشرانو ته تاسې غوږی د منځنۍ کورمې مشرانو او مدني فعالانو غوښتنه کړې چې حکومت دې د فوجي عملیاتو او جنگونو له کبله بې کوره شو مداسرینو سره د بیا آبادۍ کار په لړ کې مرستې وکړي. دوی پرون په پېښور کې یو خبري غونډې پر مهال د غوښتنه چارواکو په وړاندې ایښودې ده. دوی وایي چې ډېری خلک داسې دي چې هغوی کورونا وران شوي، حکومت ورسره مالي مرستې نه دي کړي. دوی غوښتنه کړې چې د ړنګو شوو کورونو لپاره مقرر شوې موضوع هم زیاته کړل شي. بلخوا چارواکي وایي چې د چا هم کور وران شوي یا زیانمن شوي، هغوی ته به د سروې او کره کتنې وروسته معاوضه ورکول کیږي. نور تفصیل طارق اورگزی راکوي.
د پړچمکنی محمد شفیق مشال رډیو ته وایي که حکومت غواړي چې خلک آباد شي، نو یو دا چې د ځینو پاتې شو لپاره د ړنګو کورونو سروې بیا وکړي، او بله د چا چې په مخکنیو سروو کې نمونه راغلي نو هغو ته د چکونه لا ورکولو سره زر ته زره پیسې جاری کړي. شفیق زیاتوي ډېر متاثره کورنۍ داسې دي چې د هغو واپسي لا هم خپلو کورونو ته نه ده شوې. په کار ده چې امنیت تر باوري کولو پس هغوی پر خپلو علاقو سنبال کړی شي.
سنونو سونه زیات کوم د فارمونه هغه کوم د یو ریکنسټرکشن ریبیلیټیشن یونټ شاوې کې کوم په تدې د 2018 نه هغه ته اوس په 15 شه هغه د کوم په 15 لیس زمدا دوش تو ساو په فارمونه هغه د اډیشنل ډیپټی کمشنر اپ سدی کی پرتدی هغه اوس په د ستاد نه شوی د کوم د دوه کولنا هغه د په هوا ته کوم د کنستراکشن اخیلیټیشن یونټ ته وسته وایي چې پاندو ته یقیني
په سیمه کې د جنگونو اپوزیا عملیاتو پر وخت چا چې په مکمله توګه قربان شوه هغه ته سلور لکا او په جزوی توګه د رسیدل زیان لپاره یو لک شپته زره په مقرر کړی شوی دی. د الیشزو قابل خان مشال رډیو ته وایي موعظه مخکې هم کموا، خو بیا هم گزاره کې دله ولې دا وخت ګرانی دومره راغلې چې په سلو لکو د ړنګو کورونو ملبا هم نشو چي دي. قابل خان زیاتوي که حکومت د ړنګو کورونو لپاره مقرر موعظه زیاته نکړه نو د سیمې بیا آبادکاري عمل به سرتهونه رسیږي.
د هغه واخ ریټونو د دې واخ ریټونو نه دا ډېر های لیول ته رسیدلې دي. نمو تپکور د شیدې چې د کوم 4 لک روپی چکتی د دغه په ځای بجای چې د مو تاسو 8 لک روپی کی والی سپدی 4 لک روپی منه زکوم دي. هغه اوس د دوو ګډرو والا کمره هم نه جوړیږي نه پکور د شیدې چې د چک مو ته 8 لک ته ورسي.
بلخوا په دغه غړه د ضلع انتظامی د ریس معلومول لپاره موږ د کورمه اډیشنل کمشنر کامران خان په واتس اپ پیغام پر خودلو، خو را سره په خپل خبرې نه کړي. البته د امتیاز احمد پنامه یو بل متعلقه چارواکي نمبر راکړو چې نه جواب واخلم، خو هغه هم له خبرو ډډه وکړه. تر دې وروسته مې د قدرتي آفتونو سره مبارزې د خیبر پښتونخوا ادارې یو چارواکي احسان داوړ سره د جمعې پر ورځ رابطه ونیوله، نو هغه راته وویل په قبایلي ضلعو کې د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي یوازې د وزیرستان 13000 کورنیو نه علاوه نو ټول په خپلو کورونو سنبال کړی دي. دا وړ وای دوی دا اختیار نه لري چې د ړنګو کورون لپاره مقرر شوی موعظه تر هغه زیاته کړي، او زیاتوي په کمو علاقو کې د سروې ضرورت وي نو هغه د ضلع انتظامی کار دی چې د کول لپاره انتظام ورته وکړي. چارواکي دا هم ویل د چا هم په سروې کې د کورونو ړنګېدلو تصدیق شوی هغوی ته به موعظه ورکوي، خو چونکې فنډ ورسره نشته نو ځکه چې کونه ځان سره ساتلی.
په قبایلي سیمو کې د چا هم سروے شوی وی او آغا ٹک وی نو آغا ٹولو تبے فنڈز چې دی آغا باری لسکے گی او چیک پا دی ڈپٹی کمیشنر پا ذریعہ ورکل کے گی.
پا کرما کی تصدیق شوی دوی زرخندانو نداسی دی چه هغوی پا 2013 کال کے وصلوال طالبانو پا زید پوزی عملیات تر شروع کی دلو رستا لسیمو بکر شوی. کچو هم حکومت د سیمی متاثرین خپل کورونو ته د واپس کېدلو خبره کوي، خو د مقامی خلکو تر مخه دا یوازې په کاغذاتو کې ده او یو شمیر کورنۍ لا هم د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي. طارق رگزی، مشال ریډیو، پېښور.
د رواني کړي نمایي برخه ته راورسېدو. تاسو ته د خبرونو لنډیز وایي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن نه ورځې روستو پرانستل شوې ده. د لنډی کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند مشوره لوتوی چې د پاکستانی او طالب چارواکو ترمنځ د مذاکرات وروستو نن سهار د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شوې ده. دا لاره د سپتمبر په شپږمه روسو لاغي وتړل شوه چې د یوې پوستې جوړولو پر سر د پاکستان امنیتي ځواکونو او طالبانو د ځواکونو ترمنځ نښته وشوه. د کراچی پولیس وایي په تېرو شپږو ورځو کې د ښار په اتو ضلعو کې 515 افغان کډوال نیولي دي. د کراچی پولیسو د شمیرې پرون مشال ډلو سره شریکې کړي او ادا کوي چې یوازې هغه کډوال نیسي چې قانوني اسناد نه لري. خو په کراچی کې طالبانو د حکومت کونسل جنرل سید عبدالجبار تخاري مشال ډلو چې په تېرو څو ورځو کې د نیول شوو افغانو کډوالو شمیر تر 600 زیات دی او زیاتره پکې هغه کسان دي چې په هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد لري. د منځنی کورې مشرانو او مدني فعالانو غوښتنه کړې چې حکومت د جنگونو او فوجي عملیاتو له کبله بې کوره شو کورنیو سره مرستې وکړي. دوی پرون په پېښور پرېس کلب کې خبري غونډې پر مهال وویل چې فوجي عملیاتو له وجې ړنګ شو کورونو سروې دي وشي. خو مشال رادیو د منځنی کورې د مشرانو د غوښتنو په اړه اډیشنل کمشنر کامران خان سره رابطه وکړه، خو نوموړي په دې اړه له سویل ډډه وکړه. دا خبر پختخوا په بردیر کې په ماین چاودنه کې درې ماشومان ژوبل شوي دي. د بردیر پولیس ضلعي کنټرول نن مشال لري چې دا پیښه د دیوبندو په نیم کلی کې په یو پرایمري سکول کې مخته راغلی ده چې د یو ماشوم په بسته کې موجود بارودي مواد وچاودېدل. د کوټې په ولی تنګي سیمه کې د وسلوالو پاکستاني طالبان او د پاکستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یو امنیتي سرتیری او درې بریدګر وژل شوي دي. دا خبره د پاکستان فوج د عام اړیکو ایس پی آر نن یو خبر پاڼه کې کړې. د دې برید ذمہواري تر اوسه چا نه منلې. او په داسې حال کې چې د شتونامي په کچه سیلاب د لیبیا په درنا ښار کې لږ تر لږه 4000 کسان وژلي، نن د ژغورنې ډلو د زرګونو نورو لا درکه کسانو لټون ته دوام ورکړی دی. دا سیلاب له وجې چې د سپتمبر په 9 راغلی وو پورا کلی او ښارونه له منځه وړي دي. د خبرونو لنډیز مو واوریدلو. د سپتمبر 15 یعنی نن د ډیموکراسي یا جمهوریت نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو سږ کال د دې ورځې موضوع راتلونکي کل ته واک اختیار ورکول ایښی دی. دا اداره وایي چې د یو داسې چاپیریال رامنځته کول خورا مهم دی چې ځوانان پکې خپل غږ شمیرل احساس کړي. ملګرو ملتونو په حکومتونو غږ کړی چې باید د جمهوریت پیاوړي کولو لپاره اقدامات وکړي. دا چې په پاکستان کې ډیموکراسي په څه حال ده او د ځوانانو لپاره د جمهوریت مستقبل څه دی، په دې اړه د انیس اجمل دا رپورټ اورو.
ملګری ملتونه هر کال د سپتمبر 15 د جمهوریت نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. سږ کال د دې ورځې موضوع راتلونکي کول ته واک او اختیار ورکول ټاکل شوی ده. یادې ادارې په خپله ویبپاڼه لیکلي چې دا موضوع د ډیموکراسۍ په وده کې د ځوانانو په مهم رول تمرکز کوي او دا باوري کوي چې د هغې غږونه په هغو پرېکړو کې شامل دي چې په نړۍ کې ژور اغېز لري. ملګري ملتونه دا هم وایي چې د یو داسې چاپیریال رامنځته کول خورا مهم دي چې ځوانان پکې خپل غږ شمیرل احساس کړي. دا چې په پاکستان کې د ځوانانو لپاره د جمهوریت مستقبل څه دی، په دې اړه څېړونکی فائق یوسفزی وایي چې په پاکستان کې د جمهوریت تصور او ځوانان دې لړکې ځواک منول تر هغې نشي کېدی تر څو چې عسکري ادارو په سیاست کې لاسوهنه پرېښی نه وي.
ملکونه چې لکه په 1920 کې چې کله پیرنګیان دغه سیمې راتلل، نو هغې په هندوستان کې د واکدارۍ انتقال او په پاکستان کې ترانزیشن آف پاور کچھ په پښتو کې ورته موږ داسې ویل شو پیرنګ په بل رنگ. دغه یو چوڼه په کار وه د پیرنګیانو دپاره په دغه سیمه کې چې جنوبی ایشیا او منځنۍ ایشیا د یو بل سره انډول نشي. موږ په پاکستان کې د جمهوریت تصور تر هغه وخت ته پورې نشو کولی تر څو پورې چې د هغه ځای عسکري ادارې په هر څه باندې واکدار دي او کوشش کوي چې د عوامو د خوښي مشرتابه مخې ته پرې نه دي.
د پاکستان په شاوخوا شپږ اویا کلن تاریخ کې تقریبا 3.5 کاله امریت پاتې شوی دی او یا په پوسټ داتورونه پوری شوی چې پالیسی حکومت کې لاسوهنه کوي. که څه هم پوسټ داتورونه رد کړي، خو دا ډول الزامات یو وار بیا هغه مهال زیات شو چې تیر کال پخوانی وزیر اعظم عمران خان له واکه لرې کړل شو. د 2022 کال د مارچ په 8 د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک د قومي اسمبلی په مرکزي دفتر کې جمع کړل شو. له دې وروسته د تحریک بریالی شو او عمران خان له وزیر اعظم له دندې څخه لرې شو. د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت خپل آئینی پنځه کلنه موده پوره نکړه. د دې په نتیجه کې د زیاتره ګوندونو ائتلاف پاکستان جمهوری غورځنګ حکومت جوړ شو. سږ کال په اگست کې د جمهوری حکومت آئینی نیټه پوره شوه او نگران حکومت جوړ شو. څیړونکی فائق یوسف سے وایي چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې نگران حکومتونه نه وي، خو په پاکستان کې د ریاستي ادارو په خوښه نگران حکومتونه جوړ شي چې دا هم یو ډول جمهوریت ته تاوان رسوي.
دا د نگران ټکی د دنیا په یو جمهوریت کې نشته، دا په پاکستان کې چې اوس دی نگران وزیر اعظم، نگران او نه نگران او منتخب دا ټول عسکري ادارو ته برابر بردی، او دا د پولیټیکل ساينس د زده کوونکو د پاره یو لوی سوال دی چې په پاکستان کې وزیر اعظم پنځه کاله ول نشي پوره کولی. تر اوسه پورې د پاکستان یو وزیر اعظم پنځه کاله نه دی پوره کړی.
د جمهوریت په اړه د معلوماتو ادارې ویرایټیز ډیموکراسي د 2023 کال په ریپورت کې ویلي چې پاکستان په دې کال کې د الیکټورل ډیموکراسي په فهرست کې دوه نمبرې نور ټیټېدو سره په یو سل شپږم نمبر راغلی دی. په پاکستان کې د جمهوریت لپاره کارکوونکي ادارې پلډاٹ یا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی مشر احمد بلال محبوب ویلی چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونو هم د جمهوریت پیاوړی کول لپاره خپل کردار نه دی ترسره کړی.
پاکستان کې مخکې هم سم جمهوریت نه دی پاتې شوی. هسې کېږي چې جمهوري حکومتونه وچلېږي، خو زموږ په ملک کې تل د یو چا تر کنټرول لاندې حکومت وي. زما په خیال په راتلونکي کې به هم دا شان حالات وي. زموږ سیاسي ګوندونو هم سم کارونه نه دي کړي، خپلې سیاسي پارټۍ یې منظمې نه کړي او نه یې پکې جمهوریت راوستو. دا خبره سمه ده چې د هغوی په کارونو کې خنډونه اچول شوي دي او د اسټابلیشمنت په کنټرول کې وي، خو چې سیاسي ګوندونو په کومو برخو کې کارونه کولی شو نو هغه یې هم نه دي کړي.
خو بیا سیاستوال افراسیاب خټک وایي چې د پخانی پوځي امیر جنرال ضیاءالحق رستو تل اسټابلیشمنت د جمهوری حکومت په مخ کې یو خنډ پاتې شوی دی.
په 2008 کې یو بیا آغاز شو چې کله جمهوری حکومتونه راغلو انتخابات شو 2008 کې، خو بیا 2014 کې بیا یو کودتا شروع شو او د نظام ختمولو جمهوری نظام کمزوري کولو لپاره سازشونه شو. اصل مسئلہ خود جنرل شاہی دے پاکستان کی، مگر سیاسی پارٹوں پر انداز مولے سی عمران خان را گئے نو جنرلانو دے لار ور پڑا، بیا چکم سے لگے بنے کمے پاتے ہو اگر شہباز شریف چرا ہے اگر نورم لار ور پڑا نو سیاسی پارٹی دی جی مواری دی او اس ہم گر غق نہ کئی ٹول چپ ناس او مشکل دادے چی دا بحران ریاست کے منہ نواتے دی خپلا فوج کی دن ہم دیری خبریشتا نو لہذا پاکستان کی دیر جبر بحران دی او سیاسی پارٹی جی مواری کی شریک دی، مگر اصل خبره چې دا غا په جنرالانو کې ځکه چې هغه ځولک نه وخت نه پس سیول مضبوط حکومت پری دی.
سږ کال د مارچ په 9 او 10 نیټه د امریکا په مشرۍ د ډیموکراسي یا ولسواکۍ په اړه غونډه شوې وه چې پکې پاکستان له ګډونه انکار کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مارچ په 10 په بیان کې د بلنې لپاره د امریکا او شریکو قربانو مننه کړې وه او ویلي وو چې اسلام آباد به د جمهوري اصولو د ودې او پیاوړتیا لپاره له امریکا او د سرمشري سره له شریکو قربانو سره کار وکړي. ملګرو ملتونو د ډیموکراسۍ نړیوال ورځ په مناسبت دا هم ویلي دي چې نه حل شوې شخړې، د اقلیم د بدلون مخ په زیاتېدونکي ګواښ او مالی ناورین په ټوله نړۍ کې ډیموکراسۍ ته دوامدار ګواښ دی. یادې ادارې په حکومتونو غږ کړي چې باید د دې حالاتو مخنیوي لپاره په وخت حل راوباسي.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی اکڑی او تبصره پیوکی دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
مشال ریډیو تاسو غوږی د پاکستان سپریم کورټ د اعتصاب هغه ترمیمی قانون لغوه کړی دی چې پارلمان تیر کال په اوړي کې منظور کړی وو. د سپریم کورٹ چیف جسټس عمر عطا بندیار په مشرۍ درې کسیزه جرګه د سپتمبر پر 15 د قانون په اړه خپل هغه پریکړه واوروله چې د سپتمبر په 15 یې محفوظه کړې وه. پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان په 2023 کال کې په سپریم کورٹ کې درخواست دایر کړې وه او ورڅخه یې د ترمیمي قانون د ختمولو غوښتنه کړې وه. سپریم کورٹ په خپل فیصله کې د احتساب ملي ادارې نائب عدالتونو ته امر کړی دی چې په یو اونۍ کې دی هغه مقدمه بحال کړي چې په قانون کې تر ترمیم وروسته درېدلې وي. په دې اړه د مشال اړیو همکار شانواز ترغزی زینو کسانو سره خبري کړي او دا رپورټ جوړ کړی دی.
سپریم کورټ د قامې احتساب بیورو ترمیمی قانون 2022 کال دم کړي. عدالت قامې احتساب بیورو او د بیورو خصوصي عدالتونو ته امر کړي د ترمیم وروسته چې کوم مقدمه واپس شوه هغه دی په یو هفته کې بیا واپس پړي. قامې سیمله تیر کړ په لسم جون د قامې احتساب بیورو په قانون کې ځینې ترمیمونه کړو چې ترمخې به هغه تنه چې د 500 کروڑ روپو پورې ور باندې د مالی درغلي او مقدمې وي یا د بیورو به مقدمې نشي اوریدلې ولی وفاقي تحقیقاتي اداره او نور به دغه مقدمو پرټنې کوي. دغه ترمیم منظوري صدر پاکستان ډاکټر عارف علي خو نو ورکړي خو بغیر د هغه د منظوري دغه قانون د خودکار قانوني نظام د لاندې منظوره ګڼل شوی. هغه وخت چې پارلمان دغه قوانین منظور کړل پخوانی وزیر اعظم عمران خان دغه ترمیمونو ضد په سپریم کورټ کې درخواست ورکړه او غوښتل یې چې دغه ترمیمونو د لاندې هغه خلک چې په غټه کچه یې مالی درغلي کړی د قانون د منګولو نه بچ کیږي باید ترمیمي قانون ختم کړي. د سپریم کورټ لخوا قانوني ترمیم په ختمېدو د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنگی مشاد رډیو ته وویل
نن چې کوم فیصله رااله نو زما په خیال دا د پارلمان دو پارلمان سپریم دی او که پاکستان کی هر اداره پل ڈومین کے کار کئی نو د پارلیمان فیصلہ نشی چیلنج کولی او غن نشی ختم ہولی. لہذا نن زما دا سوچ تی چیرا که چیر دی دے فیصلے سرا بیام متفق نو نو دوی لے پکارو چی دا فیصلے واپس پارلیمان تا لے گلے وا او دا پارلیمان دا دوی یو اپیل کرو چی پا دیوانی تاسو غور فکر کرو کے
د سپریم کورټ د دې فیصلې په تناظر کې به د 13-15 وزیر اعظمانو او د یو صدر په شمو د ټولو هغه غړو چې په آئینی څوکو منتخب شوي لکه د قامی او صوبایي سملی وغړي وفاقي وزیران وزیر اعلیګان او نور ور باندې چلیدونکي مقدمې به یو وار بیا شروع شي. د قانوني ترمیم وروسته د پخواني صدر آصف علي زرداري پخواني وزیر اعظمانو نواز شریف شهباز شریف یوسف رضا ګیلانی راجا پرویز اشرف او شاهد خاقان عباسی په شمول د 500 تنانو مقدمه تیر کال په ستمبر کې د نیب عدالتونو نه د نیب دفتر ته واپس لیږدول شوې وي. دغه هغه د درغلیو مقدمه وي چې پکې د مالی درغلیو حساب د 500 کروڑ روپو پورې او یا د دینه کم و. د پاکستان مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا ترجمان اختیار ولی مشال رډیو ته وویل دوی ته په هیڅ ډول دغه شان فیصلې منظور نه دي چې پکې د پارلمان قانون سازیان واپس کیږي.
څنګه چې د چیف جسټس د الیکشن اعلان کړ او بیا غو الیکشن هم ونشو زما خل په دی باندې هم عمل درآمد نه کیږي. د دې تشرین برا د وزارت قانون مشته او اغم د دې تشریح کولې شي او د دین آباد ته کم دینو په عدلیه کې نور ججان مشته ام د دې تشریح کولې شي په دې باندې هیڅ فرق نه غورځيږي. چیف جسټس چې کم دینو په تلوتلو کې یو ځلې بیا خپل نیتونه ښکاره کړل منگا زمن جماعت د عمر تا بندی الله ټول فیصله مسترد کو.
د پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلعي صدر او د قومي سیملي پخواني غړي اقبال افريدي مشال رډيو ته وویل دغه فیصله خدا خو په کار ده چې سپریم کورټ د دې سره نورې ځینې فیصلې هم وکړي. نه هغه کومې فیصلې
او د چیف جسټس د دې منصب سره لکه وفاداری و نکړه په کار خدا او چې دغه فیصله عوامو به ډېر استایلې وي نن یې موږ ستایو خو لکه په هغه ټیم باندې دا ټولې فیصلې شوې وي په 90 ورځې کې چې کوم د الیکشن آئین وي چې الیکشنو کې هغه نه کیږي. لہذا د سپریم کورټ یو کردار په کار دی دا فیصله وړه فیصله ده هغې نه مخکې ډېرې غټې فیصلې پرتې دي خل په جیلونو کې پراته دي خل ورک شوي دي. لہذا د سپریم کورټ کردار ډېر ضروري دی.
سپریم کورټ په خپله فیصله کې دا هم لیکلی دی د احتساب په قانون کې بدلونونه په آئین کې د عوامي مفاد د قوانینو خلاف دي. دغه فیصله د دریو جزانو لخوا په 15 ستمبر محفوظه شوه په 15 ستمبر اورول شوې فیصله اکثریت نه ده بلکې چیف جسټس عمر عطا بندیان او جسټس اعجاز الحسن دغه فیصلې سره متفق دي ولی جسټس منصور علی شاه اختلاف کړی او د لیکلي د احتساب په قانون کې د ترمیم د مقدمې اورېدو لپاره باید د سپریم کورټ د ټولو ججانو جرګهګۍ جوړه شي او هغه په دغه درخواست فیصله وکړي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
مشال رادیو تاسو وګي په پیښور کې صرافان وای د بازار تړل کېدو له وجې تر 10,000 زیاتو کسانو روزګار متاثر شوی دی. د پیښور چوک یادګار کې د صرافانو بازار د ملک یو لوی بازار ګڼل کیږي چې د کرنسي او بدلولو کاروبار پکې کیږي. ځینې صرافانو د نوم نخ پرول په شرط مشالو دی ویل چې د بازار تړلو سره د ډالر روبۍ راټیټېدو هیڅ تړاو نشته، بلکې هغه کسانو ستونزو سره مخامخ شوي چې خلیجي هیوادونو ته د مزدورۍ لپاره ځي. دا لاغري سودا چې د پاکستان نگران او وزیر اعظم په امر په ټول هیواد کې د پیسو ناقانونه کاروبار او حوالې په مرکزونو چاپی وهل شوي او چوکیدار کې هم د صرافانو بازار تړل شوی دی. نور تفصیل د یوې وړکې د میرستو د پیښور په چوک یادګار کې د صرافانو بازار کې به سو ورځې وړاندې ډیره ګڼه ګوڼه وه، خو اوس په مکمله توګه تړلې پروت دی. دا لاغري سوده چې د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې اف آی اے د سپتمبر پر ومه په پیښور کې د پیسو د ناقانونه کاروبار او حوالې په مرکزونو چاپی وهلې دي او په چوک یادګار کې یې شاوخوا 200 دوکانونه او بالاخانی تړلې دي. چارواکي وایي د عملیاتو پر مهال یې د امریکایي ډالرو په ګډون بهرنۍ پیسې هم ضبط کړې دي او ځینې کسان یې هم نیولې دي. په چوک یادګار کې د کرنسۍ بدلولو کاروبار کیږي او ټول بازار تړل شوی دی. یو صرف د نوم نخبرولو په شرط د سپتمبر په 14مه مشال اړتیا ویل چې له 200 زیات دوکانونه او بالاخانی د صرافانو دي او د سره په زرګونو کسانو روزګار تړل شوی دی. د په خبره د بازار تړل کېدو له وجې د هغو بهر میشتو پښتانو چې خلیجي هیوادونو ته ځي له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي دي.
منشین شو، د مزدوران شو، ترکاری والا شو، په زما چې څومره خیال دی لکه ډېر د پاکستان ډېر روزګارونه ورسره سټاپ شو چې فاروټو کار څوک کوي هغه هم د چوکیتګار سره لینک ساتي، که سبزی والا دي هغه هم چوکیتګار سره لینک کوي، وایي د دې لینک نه بغیر څوک کار نه شي کولی. یاره مونږ خو پکې وخت ډېر شو کنه څه پوهې پکې، لکه مونږ داسې یو دغه نه دی کتلی چې یو غیر قانوني کاری کنه، وایي دا ټول روزګارین خلک دي، عزتدار خلک دي کنه، نو نه غیر قانوني کار کولی شو نه کوي.
نوموړي د مشال اړیو دې پوښتنې ته ځواب ونه وایو چې آیا د پیسو د ادلون بدلون قانوني اجازه لري او کنه. همدغه صرف زیاته کړه چې د بازار تړل کېدو له وجې د کرنسۍ بی راټیټېدو یا لوړېدو ګټه نه رسیږي، ځکه څوک بهر هیوادونو ته ځي نو هغه به له چا پیسې اخلي.
کرنسی نے چکے میں دی دید خوئے چھے لکا مثال ریٹونا را پرے ہوتا لہر یو شیر را پرے ہوتا خطا مانے نلے ری کرا پرے ہوتا دیو کہ وہ خیجی پا دیتے ہیں کہ والے چھے مارکٹ بند دے دکانونا بند دے نسا فیدہ خونا کئی کنا تاو کہ خیجی پا کزی گی نو آگا خو او سب مثال سوک دوبائی تزی یا سعودی تزی ناگا بے چانا لی ایکسچینج نے کالی ایکسچینج کے دنگا سوزیم کو چا سر دنگا دیر پاتے اوپن مارکیٹ کے ایکسچینج نے دیر خلق سرے ایکسچینج خو مختلف خپل یو مقدار پوری کنا کا مثال یو دو درې کسر دین دکان پکې ایکسچینج والا دی کنا د سره لیسن شتا سره خلاص نو ټول باندې
هم په چوک یادگار کې یو بل صرف چینی غختل نومې خپور شي د سپتمبر په 14مه ویل چې تر 10000 پوری کسانو روزګار متاثر شوی دی. ځینې نورو صرافانو هم د نوم نخ پرول په شرط مشال لیدویل چې د زیاتره کسانو د ګټې وټې ذریعہ هم عمده سره تړلې و. د صرافانو بازار سره نږدې د کیسخانه بازار د تاجرانو مشر ظفر خټک مشال لیدویل چې دوی د حق خلکو په خوا هم مزمت کړي وو چې د پیسو په ناقانونه کاروبار کې ککړ وو او وسوم دي. خو دوی ویل چې لدې اقدام سره د حق خلکو کاروبار هم اغیزمن شوی چې په قانوني توګه او په لږه پیمانه کار کوي.
د صرافو بازار سره چې په کم طرف باندې دلتا اسونو خلق زموږونه مطلب دا دی ډیلی بیس باندې مزدور کوي، هغه بیروزګار شول اور دا غي سره چې کم دادی چې مونږ په خوا کې د خپل ګوند افغانستان سره کم بزنس روان دی، هم په میډیسن کې هم ډیفرنت چیزونو کې تاسو لپاره پته ده چې خلک دی خو راضي او زی راضي، نو هغه لګ لګ پیسې 50,000 20,000 30,000 کنورټ پن بچ کې دو هغه لارې رو بند شوې. اوس کدل ته مونږ دا وایو چې بای حکومت ته ټیک ته زمونږ چې کم انډستریالیست دی هغه غواړي چې زه په بینک باندې مطلب دا دی چې هغه جری کوم، خو د بینک والا دا دی چې الته په افغانستان کې چې کم ڈالر ما سره بزنس کسو کی هغه بزنس کې چې ما ته پیسې را کی په کم لارو باندې دلته پاکستان ته راشي او چې پاکستان ته هغه ڈالر راشي نو بیا زما دا بینک دلته نه ایکسپټ کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لنډمهاله وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د سپتمبر په 16مه د کورونا چارو وزارت ته د پیسو د ناقانونه کاروباریانو پر ضد د اقدام امر ورکړ. تر دې وروسته اف آی اے او پولیسو د کراچۍ په ګډون په پېښور او نورو ښارونو کې هم چاپی وهلې دي او ناقانونه مرکزونه تړلې دي. په پاکستان کې په تیرو کلونو کې د ډالر نرخ لوړېدو سره په تور یا ناقانونه بازار کې د پیسو کاروبار پراخ شوی دی. په هیوادونو کې عموما د کرنسیو یا آثارو کاروبار د بانکونو او په آزاد بازار کې د صرافیو له لارې کیږي. په بانکونو کې د پیسو بیې له آزاد بازار ټیټ وي. د چوکیادګار د صرافانو بازار د پاکستان کراچۍ او لاهور وروستو لوی بازار دی چې د کرنسیو کاروبار پکې کیږي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده بحثونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال لیدل تاسې غوږیږي. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې د خوراکي توکو او د پېټرول په قیمتونو کې د زیاتوالي له کبله ځای اوسیدونکي له مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د سیمه اوسیدونکو مشال لیدل ویل چې په جنوبي وزیرستان کې دي د خوراکي شیانو او پېټرولو بیې نورې نه زیاتېږي او د قیمت د کنټرول لپاره دي ځای انتظامیه کوټلي ګامونه پورته کړي. دبر جنوبی روسان ایڈیشنل مرستیال کمشنر نیک محمد مشرل تیبل چپا ضلع کې د دغو قیمتونو د کنټرول لپاره یې کمیټه جوړی کړی دی. نور تفصیل د مشرل خبريال اشتاق مسید راکبي.
سویلی وزیرستان ضلعو اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کښې یې خوراکي شیونه او د پېټرول نرخونه زیاتېدو په وجه د خلکې ژوند د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. د سراروغه سیمې اوسیدونکی عثمان ماسید مشال ریډیو ته وویل چې په سویلی وزیرستان کښې د کندورون د خپلې مرزۍ ریټینه لګوي او د مقامي انتظامیه چارواکي د دوی په خلاف څه ګامونه هم نه پورته کوي.
سراروغه سے جی کم دے پیٹرول لیٹر ورکاوی 315.50 بندے اور ادا سے میزا کا وقت سے چینا 9500 روپے بندے یاد مہمان یہ سو بھی وہ غلطہ چا وقت سے 55 کلو چی کمان دے آگا پا پیل سرا وہ سواری پای بندے ملاوی لیدا سے وڑی پا چلوار 900 روپے بندے کلو دے دا سے دال دا کا وقت سے جی کم چانا دال دے آگا پا 2900 روپے دا چی کم اشتا ہو پا یوسل سالویشت پا یوسل درش روپے بندے ملاوی دا انم صاحب پا 2900 روپے بندے ملاوی جی نور چاہتا دیا
وزیرستان ضلع خلق نور دیکھی مشکلات سرا مخمک شوائے پدگی براکش دماکین اوانا سیم اسی دن کے دو کسان خبر ہم اروئی
وزیرستان مرکز وانا ملک سے جنوبی وزیرستان وانا سیما چکیما دو خدا بند ادھر بات آخر چڑھائی دائی نظر کا چھے خدا علاقہ چھے زراد بند ادھر انسار بین او مخ چھے دارو راون چھے کین پاسلین ایو خدا وقت چھے زالے جنوبی تاو شک وستارا توفانیا و گون رو غلالے نو دیگر بواجا بند پاسلین سار کئی نبر بود کڑی وی نو اوٹا ایگر بوجھ ہن دائی تے نو دیگر بواجا بند گرونی چکیما دو آغاز گیتا شوی دو فور چکیم دا ایکٹر دا یہ نو دو تا نستا کانا کغزی لکل بند ہوگی او پا مایدون من دا شای نستا نو دے ایک تو وجہ بند دا کیا ترنگ چینا دو دونا دو غورائی سی در تا علیک سی پیو چی تماتار سی نواسی نو تا ہر تنائی لگیا دا این دیکھ پل اندازه مطابق رک لگاوی دی سیو انتظام یا ورسارا دی نور چکیم دی فور تلا تارلی اداری دی آگا نا چیک اپ ستا سی نا پستان اشتا
خود سویلی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد مشال ریڈیو تا وویل چې په ضلع کښې د خوراکي شیونه او پېټرول قیمتونه کنټرول کول د پوره یې کمیټې جوړې کړې دي.
موږ خپلې کمیټې جوړې کړې دي. ترڅنګ د ډي سي لیول باندې اور سره کوم دی ډي اف او اور د پټرولیم باندې کوم وزارت باندې هغه ولا کسان دي پکې ان شاء الله دوه اوس پله تابع وي چې څه پکې کوم سره لګي د خپل ریټ نه ده تحقیق هغه او ارست کوي یا به کوم دی پاین کوي ټول ته کوم دی کنه تاسو په تاسو سره کوم دی ما ته هم د هر سره کوم قیمتونه مقرر شوی دي هغه کوم دی اوس پله نرخنامه دا دی اویزان کی ادروایز وو خلاف کوم دا ډېر سټریک اکشن پاتې شي
د سویلي وزیرستان ضلع دن کې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په سیمه کې د خوراکي شیونو د ګرونۍ کچا روټیټاوله د پوره د زر ګړندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرسه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرسه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشر ډېر تاسو غوږی د رواني غړي اخري رپورت پر وسه سپام را ګرځوم. د افغانستان په خوست ولایت کې د سپتمبر په 14 ماخام مهال د معرف جام تر سر لیک لاندې د کرکټ د لس اوریزه لوبو دویم پړاو پایته ورسیدو. په یادو لوبو کې د خوست د مرکز او ولسوالۍ شاوخوا 500 خونځیو او د دینی مدرسو زده کوونکو پکې برخه اخیستې وه. بل لور ته د سپورټس د برخې مسؤلین دا ډول برنامه ګټوري بولي. په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورت کې ورو.
دا د خوست د غرغښ د عادي او نمونوي د سپ لوبغالي کې د معارف لسوریز جام په نوم د کرکټ د دویم پړاو پایلو بده چې د مرکز او ولسوالیو د ښوونځیو او دینی مدرسو د شاوخوا 500 لوبغالو په ګډون ایونی میاشت مخکې پیل شوی وي. د معارف جام پایلو ته چې د غرغښ او الفتح مرکزی د سټیمونو لار موندلې وه، اتل ولی د غرغخ لسی کرکټ لوبډلې په خپل نوم کړه. د برنامه آسان چاري وای د دې ټورنمنت مخه د فنځي او دینی مدرسو د واټن لمن زوړل د ځوانانو یواله او خلکو لپاره د تفریح زمینی برابره وندي. د لوبي او تابعیا کوونکی او عبیدالله ولی مشال رادیو ته وویل
پاریف جام چې تقریبا یوه نیمه میاشت کېږي د خوست دولتي او خصوصي مکاتبو ترڅنګ د دینی مدارس ترمنځ پیل شوی و. هدف مو د خوست د مدارس او مکاتبو ترمنځ هغه اړیکه هغه فاصله چې موجوده وي رالنډ کړو.
خوستی لوبغاړي د ځوانانو دیواری او د دوی ترمنځ د پیژنګلوي او اړیکو د پراختیا لپاره د سپورت په بیلابیلو برخو کې د سیالیو په لاره چول ګټور او اغیزمن بولي. د غرغخ لسی د کرکټ لوبډل مشر عرفات دلوایی
نو موږ ډېر مننه کوو د ماره په ریاست څخه چې دار ګڼه سیالۍ موږ په لار واچولې تر څو د غاز د کوون کې خپل منځو کې سره وپیژني او غوښتنه مې دغه ده چې په راتلونکي کې دار ګڼه لوبې نور هم دی پلار واچوي تر څو د کوون کې دار ګڼه لوبې څخه برخمن شي.
د خوستي لوبغاړو په وینا په دې ولایت کې د ورزش د پرمختګ او دې لوري ته د خلکو هڅول په همدې پورې اړه لري چې د ژوند د نورو برخو په شان ورزش هم وپالل شي. د الفتح لیسې د کرکټ لوبډل مشر خالد نیازی بیا وایي
ورزش د پرمختیا په اړه کې مې د خوست له پرمختیا ادارې لوبډا غوښتنې دي چې دا کنټرولونه په راتلونکي کې بیا ترسره کړي. دا د ځوانانو د مکاتبو او دینی مدرسو ترمنځ د زوالی رامنځته کوي.
په خوست کې د سپورت د برخې مسؤلین وایي په دې ولایت کې پرلپسې ورزشي لوبې او زرګونه تماشاګرانو دې ته زمینه برابره کړې چې د دې برخې استعدادونه پټ پاتې نشي. د خوست اولمپیک مشر عطاولا شاه کډوال وویل
الحمدلله دا چې موږ خپل ایران ځکه پیدا کوی شو چې هم مشان هم مشایقین هم میډیا دا ټول همکار دي
چې زیاته تماشا موږ لرو مو ځکه زیات پلیران پیدا کوي.
یاد دی وی په اوس وخت کې خوست کې د سپورت په ډګر کې کرکټ، فوټبال، والیبال، سانګي وهنه او کبډي هغه لوبې دي چې په ډېرې چټکۍ پر مخ روانې دي او د لوبو سره د خلکو ډېره لیوالتیا د دې لامل شوي چې نږدې په هره سیمه کې د مسابقو لړۍ روانه وي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.